Radio.
په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه په لومړي نیم ساعته خبری مجله سره پیل سوې. نن دوشنبه ده، د کب یهود میاشتې 29 د مارچ شلمه. د نیم ساعته خبری مجله چې تر 15 بجو دوام کوي په خبرونو پیلوو. د بریتانیا دفاع وزارت له افغان پناه غوښتونکو د هغې غوښتنې په خاطر بخښنې ته اړ ایستل سوی چې له دوی څخه یې په دې هېواد کې د منل کېدو لپاره کړې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې دې وزارت له افغانانو غوښتي وو که غواړي بریتانیا پناه ورکړي باید لازم اسناد یې د طالبانو د حکومت لخوا تایید سي. د بریتانوي انډیپینډنټ ورځپاڼې د راپور له مخې افغان پناه غوښتونکي د زیږیدلو د سند او نکاح خط لپاره د افغانستان د اوسني حکومت مهر ته اړتیا لري. بریتانوي ډیلي ټلیګراف ورځپاڼې پرون یکشنبه د بریتانیا د دفاع وزارت له قوله خبر ورکړ چې ویلي دي د افغانانو د سندونو په برخه کې ځینې تېروتنې چې ترسره سوي دي بخښنه غواړي. د راپورونو له مخې افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې د پېښور او جلال آباد ترمنځ د مسافر وړونکو بسونو مستقیم خدمات پیل کړي. پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د ځینو سرچینو له قوله خبر ورکړی چې په دې اړه موافقه د افغانستان د نړیوالې همغږۍ ډلې چې د دواړو هېوادونو ترمنځ د ستونزو د هواري لټه کوي په وروستۍ غونډه کې سوې ده. د راپورونو له مخې د دواړو هېوادونو د ترانسپورت وزارتونو په اصولو کې موافقه کړې چې په لومړي سر کې دي پر دې لاره له 1500 تر 600 پورې سیټ لرونکي بسونه په کار پیل وکړي. د موافقې له مخې پاکستان به د بسونو یو ترمینل په تورخم او افغانستان به یې په جلال آباد کې جوړوي. افغانان د مځکې لارې کلونه پاکستان ته په تګ راتګ کې له ستونزو سره مخامخ شوي او اوس چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بهرنیو هېوادونو ته الوتنې په نشت حساب دي، افغانان تر ډېره پاکستان ته په تلو کې پر مځکنیو لارو متکي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د روان کال په فروری میاشت کې د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین د کمپاین په لړ کې شاوخوا 2.3 میلیونه وګړي واکسین کړي. WHO پرون په یو ټویټ کې ویلي په دغو واکسین سو کې 1.2 میلیونه ښځې دي او زیاتوي چې دغه کمپاین په لړ کې چې په 10 ولایتونو کې تطبیق شوی هغو کسانو ته چې عمرونه یې له 30 کلونو پورته دي د واکسین لومړني یا تقویتي ډوزونه ورکول شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په عین حال کې په یو بل ټویټ کې ویلي افغانستان کې تر هغه پورې د پولیو یا ګزند ضد ناروغۍ پروګرامونو ته دوام ورکړي چې پولیو یو مخلدی هواده ورکه سوی نه وي. تر 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو په ضد واکسین ورکولو یو کمپاین تیر اونۍ افغانستان کې ترسره شو. یونیسف وایي چې په هغه کمپاین کې نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته دغه واکسین ورکول شو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا UNHCR په پکتیا کې له سلګونو کسانو سره د سولاري برېښنا د کیچونو د مرستې خبر ورکوي. د برسان لپاره د UNHCR څنګې پرون په یو ټویټ کې وویل چې تیره اونۍ د دې ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې له 1200 کورنۍ سره د سولاري برېښنا کیچونو مرسته کړې ده. د نبی په نوم د سید کرم ولسوالۍ یو اوسیدونکي ویلي چې په دغو سولاري پینلونو سره به یې کورونه رڼا سي او په ژوند کې به یې بدلون د UNHCR په مرسته راځي. د UNHCR په وینا سولرونه افغانانو ته چې ډیری یې په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي او برېښنا نه لري پاکې انرژي برابروي. د افغانستان بانک نن دوشنبه 15 میلیون ډالر د داوطلبۍ له لارې لیلاموي. د افغانستان بانک چې کنټرول یې د طالبانو په لاس کې دی پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې سوداګریز بانکونه او د صرافۍ او پولي خدمتونو شرکتونه چې پر شرایطو برابر وي کولی سي په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د تېرې دوشنبې له ورځې راهیسې دې بانک درې ځلې لسګونه میلیون ډالر د داوطلبۍ له لارې لیلام کړي دي. تر دې مخکې نه دي لیدل سوي چې دې بانک دې په یوه اونۍ کې درې وارې لسګونه میلیون ډالر لیلام کړي وي. د پاکستان پولیسو د دې هیواد پخوانی صدر اعظم عمران خان او هغه ته نږدې 12 نور چارواکي رسمن په تروریزم تورن کړي. په تورن سو کسانو کې د عمران خان یو شمېر هغه پلویان هم شامل دي چې د تېرې شنبې په ورځ له پولیسو سره په نښتو کې ښکېل شوي. عمران خان له دې مخکې په غیر قانوني ډول د هغو دولتي ډالیو په پلورلو تورن شوی چې د صدر اعظمۍ په دوره کې له بهرنیو چارواکو ترلاسه کړي وو. عمران خان دغه تورونه بې اساسه بللي او ویلي دي چې دا د اوسني صدر اعظم شهباز شریف لخوا د پر ضد یوه دسیسه ده. ایرانی چارواکي وایي چې د دې هېواد ولسمشر ابراهیم رئیسی د عربستان له پاچا ملک سلمان رسمي بلنه ترلاسه کړې چې هغه هېواد ته سفر وکړي. د ایران د لوی درستیز مرستیال محمد جمشیدی پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې رئیسی د عربستان د پاچا بلنه منلې ده. ایران او سعودي عربستان چې له اوو کلونو راهیسې اړیکې ترینګلې وې، په دې وروستیو کې د چین په منځګړیتوب د خبرو په نتیجه کې دواړو لوریو موافقه وکړه چې ډیپلوماتیکې اړیکې به بیرته پیلوي. تمه ده چې ریاض او تهران به په دوو میاشتو کې سفارتونه او قونسلګري بیرته پرانیزي. خبرونه مو د ازادي راډیو په نیم ساعته خبری مجله کې واوریدل. د دې نیم ساعته خبری مجله په راپورونو کې اورئ چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي که نړیوال وایي تر اوسه حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د نړۍ د ډیرو هیوادونو سره اړیکې اوس رسمي بڼه لري. په بل راپور کې اورئ چې د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي په ملګرو ملتونو کې د قطر له دایمي استازي سره د افغان ښځو او نجونو پر مسله خبرې کړي. ځینې سوداګري میرمنې وایي چې د ځینو ستونزو له کبله نه دي توانېدلي چې په یوه مهم نندارتون کې برخه واخلي. د نړۍ په مطبوعاتو کې هم د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. د خبري مجله تر 5:30 بجو ده.
تر دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم شرغلاست ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری په ملګرو ملتونو کې د قطر له دایمي استازي سره د افغان ښځو او نجونو د حقونو پر مسأله خبري وکړي. په عین حال کې د طالبانو د لوړ زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم چې تر امر ثانی پورې ښځې او نجونې له پوهنتوني زده کړو راګرځولي، د اداري چارو په څوالې د کارونو پر مخ بیولو په وړاندې یو لوی خنډ بللی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په ملګرو ملتونو کې دایمي استازي شیخه عالیه بن احمد بن سیف الثانی د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیری سره کتلي دي. د وزارت پرون یکشنبه په یو بیان کې ویلي چې په دې کتنه کې دواړو لورو په افغانستان کې د روانو حالاتو او د افغان ښځو د حقونو په ځانګړې توګه د زده کړو د حق د ملاتړ پر لارو چارو خبرې وکړې. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او رینا امیری هم له خپل اړخه د دغه کتنې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلی. خو له دې مخکې تېرې اونۍ په یوه ټویټ کې ویلي وو چې د افغان ښځو د واقعي ملاتړ لپاره به د هیوادونو او بنسټونو ترمنځ یووالي هڅو ته دوام ورکړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری پرون په یوه ټویټ کې ویلي روانه اونۍ به ټول افغانستان کې ډیر ښوونځي د ژمي له اوږدې رخصتۍ وروسته بیرته پرانیستل شي، خو ښوونځي د هغو نجونو لپاره تړل شوي چې غواړي له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي. یو این ایس سی آر په یوه ټویټ کې د فرهانی په مستعار نوم د یوې افغان نجلۍ هغه غوښتنه هم راخیستې چې ویلي دي له ټولو خلکو غواړي چې افغان نجونې له خپلو هیلو سره چې لري یې هېرې نه کړي. سبا سیشن به نوی 1402 هجری لمریز کال پیلېږي، خو تر اوسه د دې هېڅ نښې نه لیدل کېږي چې د نوي کال له پیلېدو سره به د طالبانو حکومت ټولو نجونو ته اجازه ورکړي چې بېرته ښوونځیو ته لاړ شي. طالبانو له څه باندې یو نیم کال راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راګرځولې دي. دوه اونۍ مخکې د کپ یاهود په 15مه چې د افغانستان په سړو سیمو کې پوهنتونونه بیرته پرانیستل شول، هم ښځو او نجونو ته اجازه ورنکړل شوه چې پوهنتوني زده کړې بیرته پیل کړي. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم چې په تېره قوس میاشت کې ښځې او نجونې تر امر ثانی پورې له پوهنتوني زده کړو راګرځولي، پرون په کابل کې د اداري اصلاحاتو د کمیسیون په غونډه کې اداري ټکنۍ چارې د کارونو د پرمخ وړلو په وړاندې یو لوی خنډ وباله، خو نوموړي د دې هېڅ یادونه ونه کړه چې کله به د پوهنتونونو دروازې بېرته د نجونو او ښځو پر مخ پرانیزي.
په مختلفو ولایاتو کې چې ګرځېدلی یو یا د مختلفو اساتیزو سره مو کتلی دي، محصلانو سره مو کتلی دي، مراجعینو سره مو کتلی دي، یوازنۍ شکایت ستونزه همدایي چې زموږ چارې ډېرې ځنډېږي. د استاد تقرر هم په میاشتو میاشتو وختونه غواړي، محصل ډیپلوم چې ورکول کېږي په میاشتو میاشتو وختونه غواړي، د یو شا جزئي کار چې خلاصېږي په هفتو هفتو وختونه غواړي.
پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه تل د نړیوالې ټولنې له اندېښنو او غبرګونونو سره مله وو. طالبان وایي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته خپل حقونه ورکوي، خو د ښځو د حقونو مدافع ډلې وایي چې طالبان په سیستماتیک ډول غواړي ښځې د ټولنې له ورځني ژوند څخه حذف کړي.
د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو د کچې د لوړېدو له کبله په کور دننه د مرستندویو بنسټونو د جوړولو بهیر زیات سوی. وروستیو کې ځینو بنسټونو د روژې په مبارکه میاشت کې لاړو کسانو سره د مرستو ټولولو خبر هم ورکړی دی. سنا کاکړ تفصیل راکوي.
چې د موسساتو منه رسېږي غریبو ته، بېخي بېکاري، اقتصادي وضعیت تر حد نه زیات ده.
عبدالله د یو شپږ کسیزې کورنۍ سرپرست دی. نوموړی وایي چې اوس وزګار دی او په ډېرې سختۍ خپل ژوند مخته وړي.
بېکاري ده او د اقتصادي وضع خرابه ده. د موسسې کومکونه مخته نه رسېږي، غریبو خلکو ته نه رسېږي. بېخیاته غریبان پرې خبرېږم نه. اوس روزه نه روانه ده، روزه تقریبا بېخي نږدې ده. بس حیران پاتې وي چې څه وکړو. بېخي اقتصادي مشکلات زیات دي، لاسو ګرېوان یې ورسره. حیران پاتې وي چې څه وکړو.
د کابل ښار اوسېدونکی او دولت یو متقاعد کارکوونکی چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له دوو کلونو راهیسې یې تقاعد نه دی ترلاسه کړی او له سختې اقتصادي ستونزو سره مخ دی. نوموړی وایي مرستندویه بنسټونه دې متقاعدین په خپلو لیستونو کې ونیسي.
تقریبا دو کاله پورې کېږي هیڅ متقاعد په افغانستان کې خپل حقوق نه دی ترلاسه راوړ. خیریه موسسو دغه متقاعدین په لیستونو کې ونیسي، چون روژې میاشت نږدې ده. دغه د روژې میاشت په خاطر باندې هم دغه انساني کرامت په خاطر باندې، دغه انساني وجدان په خاطر باندې به تاسو ورسره کومک وکړئ.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته او په دغه هېواد کې د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو د کچې له لوړېدو له امله په کور دننه د مرستندویه بنسټونو د جوړولو بهیر زیات شوی دی. د دغو بنسټونو مسؤلین ادا کوي چې له دې کار د دوی موخه اړمنو سره مرسته کول دي. د شفاق خیریه او ټولنیزو خدمتونو بنسټ مسؤله یلدا عظیمي وایي دوی سږ کال یې په افغانستان کې فعالیت پیل کړی او اوس چې د روژې مخه ده نو دوی اړمنو کسانو سره د مرستو د راټولولو کمپاین هم پیل کړی دی. اغلی عظیمي ازادي راډیو ته وویل چې له دې بنسټ له جوړولو د دوی موخه د مرستو راټولول او پر مستحقو کسانو یې ویشل دي.
کومې پیسې چې موږ د دې موسسې په جوړولو کې وکارولې ښایي زما د ماشومانو د درې کالو مصرف پرې شوی وای، خو ما وغوښتل چې د خپل خلکو لاس ونیسم. په ځینو موسسو کې ځینې ستونزې شته او استفاده جویي شوي او له دې امله د دونرانو اعتماد او باور له منځه تللی.
د امام جواد خیریه بنسټ مسول سمیم نوري چې دا کوي له څلورو لسیزو راهیسې په افغانستان کې خلکو ته د مرستو رسولو په برخه کې فعالیت کوي، اړمنو کسانو ته د خپل بنسټ لخوا د مرستو ویشلو د څرنګوالي په اړه وایي.
مونږ هغه کورنۍ سره چې مرسته کوو هغوی مرسته کېږي، مونږ د هغوی کور ته ځو او هغه پالیسي چې دفتر لري که دوی به برابر وي او مستحق به وي نو دوی سره مرسته کېږي او زمونږ پروسه کاملا شفافه ده.
د مرستندویه بنسټونو مسؤلین وایي دوی مرستې تر ډېره له شتمنو سوداګرو او یا هم له لویو مرستندویه مؤسسو څخه ترلاسه کوي او بیا یې پر اړمنو کسانو ویشي. فرید احمد جرمني میشت افغان وایي کومې پیسې چې له شتمنو خلکو او له خپلوانو یې راټولوي په ځینو مواردو کې له مستحقو کسانو سره د مرستې په موخه په افغانستان کې خیریه مؤسسو ته ورکوي.
مونږ افغانان کله ناکله د خپلوانو او یا هم له ملګرو څخه پیسې راټولوو او کله کله د خیریه بنسټونو له لارې په افغانستان کې له مستحقو خلکو سره مرسته کوو. موږ هیله لرو چې دا مرستې هغو خلکو ته ورسیږي چې په رښتیا هم مستحق دي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د تازه شمیرو له مخې سږ کال په افغانستان کې 28.3 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. مخکې یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د خلکو د ژوند د ناسم وضعیت، بېروزګارۍ او اقتصادي ستونزو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې دي او د نړۍ له هېوادونو یې غوښتي چې له دوی سره مرستې وکړي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
ازادي راډیو ته ورجست. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي که نړیوالو یې تر اوسه حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د نړۍ له ډېرو هېوادونو سره اړیکې اوس رسمي بڼه لري. شغلی متقی له ملي راډیو ټلویزیون سره په مرکه کې دغه څرګندونې کړې او ویلي دي چې په ډېرو هېوادونو کې د افغانستان سفارتونو ته دوی خپل نوي ډیپلوماتان استولي او په ډېرو نورو کې د سفارتونو پخوانیو ډیپلوماتانو ورسره اړیکې ټینګې کړې دي. د شغلی متقی د وروستیو څرګندونو نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي که حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هېواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د نړۍ له ډېرو هېوادونو سره اړیکې اوس رسمي بڼه لري. ښاغلي متقی له ملي راډیو ټلویزیون سره په مرکه کې چې بېګاه خپره شوه وویل د نړۍ د ډېرو هېوادونو سفارتونه په کابل کې خلاص دي او هم د دوی سفارتونه په همدې هېوادونو کې فعال دي او هیاتونه او ډیپلوماتان زیو راځي. ښاغلی متقی په دې اړه چې ولې حکومت په څه باندې 1900 کې د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی وویل،
تاسو پوهیږئ نړۍ موږ داسې ګرځېدلی ده لکه یو کور. نزاکتونه ډېر دي او زموږ سره په افغانستان کې تېر 40 کاله قریب 500 هیوادونه جنګېدلي دي. هغوی هم چې بېرته مخې ته راځي رامخته کېږي،
خاغلی متقی په دې اړه چې د هیوادونو ملاحظات څه دي نورې څرګندونې ونه کړې. خو د طالبانو د سرپرست حکومت له جوړېدو راهیسې د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په شمول د دې هیواد د ټولو وګړو اساسي حقونو ته درناوی او د یوه ټولګډونو حکومت جوړېده د نړیوالې ټولنې له اساسي غوښتنو څخه دي. د نړیوالو ډیپلوماتیکو اړیکو شنونکی عزیز الدین معارج وای د ښاغلي متقید دا خبره چې د نړۍ له ډیرو هیوادونو سره اړیکې اوس رسمي بڼه لري، د حکومتونو د په رسمیت پیژندلو او ورسره د ډیپلوماتیکو اړیکو د لرلو له نړیوالو منل شوو اصولو او د ملګرو ملتونو له منشور سره اړخ نه لګوي. هغه تیر مخام ازادي راډیو ته وویل
د نړیوال په رسمیت پیژندل اول شرط ده، وروسته بیا ډیپلوماتیک اړیکې په کومه کچه سي هغه جوړولی بیا به وروستۍ خبره ده. نو دا هم موږ نه سره دولای ځکه په اوسني حالت کې چې ګورو په نایلان سویش ډول مندې هم طالبان نړیوال په رسمیت پیژني، نو ما استازي ولي لري د امبلن ډیپلوماتیک چارې مخته وړل کیږي او د دوی استازي هم په ځینې هیوادو کې منل شوي دي او په خواني سفارتونو هم دوی سره کار کوي. نو دا یو ټوله کې موږ ویل سي یو استثنايي حالت په نړیوالو حقوق کې او په ډیپلوماتیکو چارو کې موجود.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دې اړه چې تر اوسه په څومره هیوادونو کې سفارتونه دوی ته سپارل شوي، هیوادونه په دوه برخو ویشل او زیاته کړه. یو هغه سفارتونه دي چې دوی نوي ډیپلوماتان ورلېږلي او بل هغه سفارتونه دي چې پخواني ډیپلوماتان پکې دي او له بهرنیو چارو وزارت سره اړیکې ټینګې کړې دي. ښاغلی متقی ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، روسیه، چین، ترکیه، سعودي عربستان، قطر او ماليزيا هغه هیوادونه یاد کړل چې دوی نوي ډیپلوماټان ورلېګلی او د چک جمهوریت، مصر او اندونیزیا په شمول یو شمېر نور هیوادونه دوهمه بڼه هیوادونه وبلل چې د پخواني حکومت ډیپلوماټان پکې فعال دي او د خبره د دوی اطاعت کوي. ښاغلی متقی هیله وښوده چې دغه سلسله چې د ده په خبره اوس روانه ده او په ډیرو هیوادونو کې سفارتونه او قنسلګرۍ دوی ته سپارل کیږي، دا به له نړیوالو سره د دوی د حکومت ډیپلوماتیکې اړیکې نورمال حالت ته راولي. خو د ملګرو ملتونو د چارواکو په شمول د نړۍ اکثرو مشرانو د طالبانو د په رسمیت پیژندلو لپاره د ښځو او نجونو اساسي حقونو ته درناوی د یوه اساسي شرط په توګه ایښی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 0 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
یو شمیر افغاني سوداګری میرمنې چې د دوبی په انلاین نندارتون کې ګډون کړی و وای د شرعي محرم او د ویزه ندرلودلو لکبل ونتونیدلې په دې نندارتون کې فزیکی ګډون وکړي. دوی ازادي رادیو ته ویل چې په دې نندارتون کې انلاین ګډون هیڅ ګټه نه لري. د طالبانو او د حکومت ویاندویانو د دې موضوع په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. نور جزئیات د نرګس مومن حسنزی په راپور کې.
ضیا ګل فردوسی جهانی په افغانستان کې د کالیو او د ډیکوریشن د یو شرکت مشره ده. د طالبانو لخوا د ښځو پر سفر د لګېدلې بندیزونو له امله ونه توانېده چې د دوبۍ په دې نندارتون کې فزیکي ګډون وکړي. ضیا ګل چې په آنلاین توګه په دې نندارتون کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته وویل
جای تاسف بود که ما خود ماده غرفه های محاضر
دیر ده خواشینه زیده چومه که پخپل و غرفو که حسرین و ده هر شرکت غرفی و ده شرکتون و نمونه و لوحی وی خود موگ پرزه نور کسان ول از موگ ده تولیدات و پاره هیچ پو هوای ندرلود، هیچی هم پا قیمتون و نپو هیدل. دیر مو زای تش حس کوا لسترگو مو اوخ که رغلی اویل مو ای کاش موگ خپل ده محصولات و پسر ولار وی او نریت مو داور خود لیوی چه افغان خزی جوان لهر و سخت و شرایط و تلاشی
از روزگار سخت زندگی خود برایم.
یوه بل سوداګر میرمن چې د امنیتی ستونزې له امله نه غواړي نومې راپور کې واخیستل شي وایي کاروبار یې مخ په خرابېدو دی. دا وایي ونه توانېده چې د محرم د سفر خرڅ ورکړي او نندارتون کې ګډون وکړي. دا میرمن د کالیو او د ګاڼو د تولید په برخه کې سوداګري کوي. د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
دلیل عمده شمی بود که پاسپورت نیست، ویزا نیست.
عمده دلیل همدا دی چې پاسپورت نشته، ویزا نشته، د سوداګر او ښځو لپاره سهولت نشته. ډیری ښځې شته چې محرم نه لري او یا نشي کولی چې پیسې ورکړي او محرم ته هم ویزا واخلي. د سوداګر او ښځو ستونزې ډیرې دي. ماته یې وخوړه. پخوا د ښځو پر وړاندې ستونزې نه وې او د نړیوالو بنسټونو لخوا د ښځو ملاتړ کېده.
مسئله محرم نبود، ویزا هم بهشون داده میشد.
ماری امیری هم د لاسی صنایع شرکت لري. ازادي رادیو ته وویل له افغانستانه بهر په لویو نندارتونونو کې آنلاین ګډون هیڅ کومه مثبت پایله نه لري.
زمون حضوری گردون دیر کته ورده. مون باید پخپل مال حضور ولرو. آنلاین هیچ نتیجه نوار کوی. حضوری خدای چه مونگ دنورو لستونسو او دوی زمونگ لستونسو خبر شی. مونگ لحاقوی زدکرو او دوی لمونگ زدکری. زل آنلاین هیچ خواهر نیم دا چه خزی و نتوانه ده چه ولاری شی زل اسلامی امارت خیله کوم چه ده سوداگر خصوصونزی حواری کری.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او د سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد په دې اړه زموږ پوښتنه ته ځواب را نه کړ. د ریچارس خبری اژانس راپور پر بنسټ دغه درې ورځنۍ نندارتون د تیرې پنج شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام او د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایع خونې لخوا د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې په یوه هوټل کې جوړ شوی و. په دغه نندارتون کې د ښځو لاسي صنایع، غالۍ، ګاڼې، وچې میوې او د ښځو نور لاسي تولیدات نړۍ بازارونو ته د لارموندنې لپاره نندارنې ته ایښودل شوي وو. د رویټرز په راپور له مخې د کار د نړیوال سازمان په دې وروستیو کې اټکلی چې طالبانو له واکمنۍ او په 2021 کال کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته د ښځو په کار کې 25% کموالی راغلی او اوس ډیری ښځو کورنیو کارونو ته مخه کړې ده او دا د ښځو د کار د امارو د کموالي باعث ګرځېدلی دی. دا په داسې حال کې دی چې طالبان واک ته د رسیدو وروسته پر ښځو ګڼ شمېر محدودیتونه وضع کړل او د ښځو په کار او له شرعي محرم پرته د دوی سفر د دغه محدودیتونو له یوه برخې څخه دی.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونې دی برخې ته بیا هم شرغ لست. اوس له عصمت څاروانه اورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د بریتانیا میل ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د طالبانو د محدودیتونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د صفیه داستان بیان کړی چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګولو په ورځ، یعنی د 2021 میلادي کال د اګست په 15مه، له پوهنتونه فارغېده او کورنۍ یې غوښتل د کابل په دارالامان کې له پوهنتونه د هغې د فراغت په مراسمو کې برخه واخلي. لیکوال 22 کلنه صفیه د افغانستان د پرمختګ یو سمبول بللې چې لوړې زده کړې کړي وې او غوښتلې خپل کاروبار پیل کړي. صفیه چې اوس 24 کلنه ده، لیکوال ته ویلي دوی ډېر هیجاني وو، غوښتلې له خپلو دو نورو صمیمي ملګرو سره د فراغت په ورځ ګلابي رنګه جامې واغوندي. صفیه له دیرشو نورو محصلانو سره د سوداګرۍ د مدیریت په پوهنځي کې په تحصیل بوخته وه چې تر نارینه وو د نجونو شمیر پکې زیات و. د ډیلی میل له لیکنې سره سم له دې ښکاري دغه هیواد له خنډونو سره سره د ښځو لپاره ګڼې آزادۍ درلودې. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. په 13 دسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم تر بلې خبرتیا پورې وتړلې. د صفیه په څیر په افغانستان کې په سلګونو زره نجونې له تحصیله بې برخې پاتې دي او ځینې کورنۍ د خپلو لوڼو د تعلیم او تحصیل د بشپړولو لپاره ګاونډیو هیوادونو ته کډه شوې دي. انډیپندنت ورځپاڼه د بریتانیا د ورځپاڼې د هغو افغانانو په باب لیکنه خپره کړې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور پر مهال له بریتانیایي ځواکونو سره مرسته کړې وه او اوس بریتانیا ته د تګ لپاره له ستونزو سره مخامخ دي. د لیکنې په پیل کې راغلي هغه نهیلي افغانان چې له طالبانو پټ ګرځي وایي که دوی اړ وي چې خپل اسناد په طالبانو تایید او ټاپه کړي خو بریتانیا ته په خوندي ډول نشي تلی. د انډیپندنت لیکنې سره سم د بریتانیا حکومت متقاضیانو ته ویلي د افغانانو د بیا میشتولو او مرستې د پالیسۍ له مخې د دوی د زیږیدو اسناد او نکاح خط باید په انګریزي ژبه وي او د افغان حکومت هغه ریاستونه یې باید تایید او ټاپه کړي چې اوس د طالبانو په ولکه کې دي. د بریتانیا د پارلمان یو غړي ویلي دا په واقعیت کې له دغو کسانو غوښتل شوي چې د خپل مرګ پر حکم په خپله لاسلیک وکوي. په افغانستان کې په زرګونو کسان لا هم انتظار دي چې د بریتانیا د حکومت د پروګرام له مخې په بریتانیا کې میشت کړی شي. هغو کسانو چې په افغانستان کې له بریتانیایي ځواکونو سره کار کړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د دوی ژوند په خطر کې دی او غوښتنه لري چې ژر تر ژره بریتانیا ته ولېږدول شي.
ستاسو بقا مینه ده، نو مینه وکړئ، پر ځان او پر ټولو مخلوقاتو مین واوسئ. دا د لیکوال محمد انور وفا سمندر خبرې دي. هغه څوک چې نږدې هر ورځ په خپلو ټولنیزو پاڼو کې د ژوند او مینې ویډیوګانې او مطالب خپروي. ښاغلی وفا وي هیوادوالې که په تن روغ هم وي، خو وروستیو ناخوالو او جګړو د دوی ذهن، زړه، احساس او عواطف ټپي کړي او دغه ټپونه یوازې د مینې په وسیله جوړېدلی سي. نو دی ځکه خلک مینې ته هڅوي. له نوموړي سره نرګس مومن حسنزی خبرې کړي.
څوک خپل تړلی ښوونځی ژاړي، څوک د پوهنتون ټکرای. بې وطنه شوي وطن ته د ستنېدو په هیله او په وطن کې په دې ارمان چې کله به خپل کار او دفتر ته ستنېږي. څوک خپل بچو ته یوه مړۍ ډوډۍ نه لري، د چا کور بیا سیلاب وړی ورته خیمه نه لري، کېږدۍ نه لري. په دې ټول خپه خپه ماحول کې بیا یو څوک شته چې نږدې هره ورځ د مینې خبرې کوي او انسانان هڅوي چې له خپل هره شیبه ژوند نه خوند واخلي.
مینه ګر شي له ځان او د ټولو لستر خالق سره مینه، نو مینه وکړه پر ځان او ټولو مخلوقات مهان اوسه.
لیکوال محمد انور وفا سمندر وای زما هیوادوال که پتان روغ هم وی، خو ورسته یو ناخوالو او جګړو د دوی ذهن، زړه، احساس او عواطف ټپی کړی دي او دا ټپونه یوازې د مینې په وسیله جوړېدلی شي. نو دای ځکه خلک مینې ته هڅوي.
د دغسې وضعیت د رغولو او یو متعادل انساني وضعیت د ننوتلو لپاره یو درمل په کار دی چې د خدای پاک تایید ورسره وي او هغه مینه ده. زه ځان او هر بل کوګړي ته وړاندیز کوم چې او مینه وکړي.
محمد انور وفا سمندر د ژوند او مینې په تړاو خپلې ویډیوګانې او مطالب په پښتو او دری دواړو ژبو په خپلو ټولنیزو پاڼو خپروي. انور وفا سمندر 60 کلن دی او ماشومان لري او اوس له افغانستانه بهر په جرمني کې اوسیږي. نوموړی په خپل هیواد کې د مینې اکاډمۍ په نوم د یوه بنسټ مشر هم و چې اوس فعالیت نه لري، خو ښاغلی وفا وایي مینه اکاډمۍ مړه نه ده او هر مین انسان چې هر چیرې وي د مینې اکاډمۍ غړی دی.
ستاسو له پیغامونو
منګ دومره مجبور نه راغلی وسو کنه قرضی راغستی او شینم راغستی چې با قرضو باندې ځان دلته راورسول پاکستان له او دومره باقی وس چې اندازې نه سیوا دلته چیرالو دلته را بسې سمګرانی رااله او بدلته راغینم زیاته ګرانی رااله اوس پتنګ وسو چې کم طرف لګو تخته یو طرف لم لار نه نشته او قرضین دومره قرضی راغستی دی ولا چې اندازې نه سیوا ځانوم دې دومره ګیرکړی چې قرض وړي مند زنګونه راوي او بس دا شنه مسلو کې ځانونه ګیرکړی بزک افغانستان ګډ وړ دی وران دی جوړ نه دی که جوړ وي نور هیوادونه باندې مزدوري دی اړې خو پکې وي پاکستان لرلو پاکستان کې روانې وراني ذکر اله چې قیمتي ده پکې سخت ډېره مزدوري پکې ورکه شو قیمتي ده او بدل تمروره کیسه خراب ده.
زه سردار آغا د ایلپن د ګرشت ولسوالۍ نه تاسو ټول ته سلامونه وایم. خدای مو خوشحاله ولره، خدای مو آباد. ځکه نن طالبان په ګرشت کې کور پر کور ګرځېدله چې څوک تریاکو نه کړي، خو ټول کورونه یې تلاشي کول. ما د طالبان څخه داسې خواهش دی که تاسې داسې په کورو کې ګرځئ نو تاسې د تریاک هغه مخه ونیسئ چې په بازارو کې په عامه خرڅېږي، په عامه نشه یي مواد هر شی چې خرڅېږي. نو زه څه سیله کوم تاسو باید چې د هغو مخه ونیسئ. نو که ځکه په کورو کې چې ګرځئ تلاشي کوئ د هغو مخه ونیسئ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نوم خو من دې ته مشکل ز وجه نشم خوشای نو واتساب بدل نوم جوړ کړای دی. موږ افغانستان کې ژوند کوي، ډېر په مشکلات کسر مخامخ یو. خلک دې نسته وجه ویل کې جن کوي خرڅ کړل مړه شول ځنه مړه کړل افغانستان کې. ولسمشر غني هم دا ګیله ده چې دندې مې خلک باور وکړ رایه ورکړه د پسونه افغانستان ته پریښه او دا خدای جانم برغلا کول که خال کی چه جه مشکلات سره سیخ کړل.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211.